السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه ولسمشر پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. انقری مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی دی. اردوغان دغه راز په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه چې پر ایران د اسرائیل او امریکا له لوري د تیرې شنبې له بریدونو وروسته پیل شوې د ډیپلوماتیکو هڅو د بیا پیلېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د قندهار د 215 البدر قول اردو ځواکونو په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وو پوستي نیولې دي. د دې وزارت وایند عنایت الله خوارزمی نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې د غراز وویل چې دغه ځواکونو بیګاشپه د پاکستان لزګونه سرتیری وژلي او ټپیان کړي دي. تر اوسه د طالبانو دا ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او د پاکستان چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستانی چارواکو هم ورته ادعا کړې وه چې ګواکې د دواړو غاړو ترمنځ په نښتو کې یې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عدلي پریکړو پر اساس په عام محضر کې خلکو ته بدني سزا ورکول له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. دغو کارپوهانو وویل چې فزیکي سزا د انساني کرامت او بدني سلامتیا خلاف جرم دی او شدید ډول یې کېدای شي ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي وړ سزا او شکنجه وبلل شي او باید هغه سمدستي ودرول شي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت گزار ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریک میرتس سره د کتنې په مهال وویل چې لوی او پراخ بریدونه همدا اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران نورې هوایي دفاع نه لري او د کشف سیستمونه هم له منځه تللي، نو سخت به زیانمن شي. بلخوا د امریکا مرکزی قومانداني سنتکام وایي ځواکونه یې تر اوسه د اوپتل په ګډون د ایران ولس بیړۍ لمنځه وړي او شاوخوا 2000 هدفونه په ایران کې پنهکه کړي دي. د سنتکام قومندان برید کوپر د سه‌شنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نن ورځ حتی یو ایرانی بیړۍ هم په فارس خلیج، هرمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 500,000 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، 2 الوتکې وړونکې بیړۍ او امریکایي بم غورځونکې الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات او ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګه وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران دو چنده د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق د برید په پیل کې ترسره کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران یو بالستیک توغندی په قطر کې د الودید په پوځي اډه لګېدلی دی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لوی پوځي اډه بلل کیږي. د خبرونو پای. خغلو اړیدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو دوام او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
دا هم یو غټه ستونزه ده. افغان مهاجرینو لپاره ده کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې، یعنی دو ته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ.
د یوناما د ماموریت د تمدید په هکله امنیت شورا کې څرګندونې.
طالبانو له محدودیتونو سره به د ماموریت د کار څرنګوالی له سره تنظیم شي او دریم به د سولې او امنیت لپاره روښانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي.
کابل کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو په ځای د استوګنې د بلاکونو زیاتوالی
بلاک ژوند ډېر آرام ژوند دی. مخکې چې موږ کور په ویلې کې نو کله به چې تلو موږ به یو نفر راتلو او کور ته پاتې کېدو د امنیت لپاره.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه لا هم دوام لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په دې نښتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. د طالبانو دفاع وزارت بیا تیره شپه یو ور بیا پاکستانی لوري ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو سیمو کې د ناامنۍ زیاتېدو بشری وضعیت لا پسې خراب کړي او زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
نن چهارشنبه د کب دیارلسمه د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د پیل شویو نښتو ومه ورځ ده. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په دې نښتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. ملي ټلویزیون په یو بیان کې چې چهارشنبه د کب دیارلسمه خپور کړی ویلي، په روانو نښتو کې تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 115 ولسی افغانان وژل شوي او 123 نور ټپیان شوي. له دې وړاندې سه شنبه د کب 12مه د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت یوې خبري غونډې ته ویلي و چې د ملکی مرژوبلې ډېری برخې ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي و چې په دې نښتو کې د افغانستان په ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا، پکتیا او کندهار ولایتونو کې د ملکی وګړو 10 کورونه په بشپړ او 314 نیمه ډول تخریب شوي. 12 دوکانونه، 19 جماعتونه، یو مدرسه او د غراز یو روغتیایي مرکز هم ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو هم سه شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د فبروري له 28 د مارچ تر 2 میې د لومړنیو ارقامو لمخې لږ تر لږه 146 ملکی تلفات ثبت کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ تازه چهارشنبه د هوت دیارلسمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې د دغه نښتو له امله د ملکی مرګ ژوبلې په اړه جدي اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې دواړه لوري باید د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي او روانه شخړه د خبرو له لارې حل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون بیا په یو بل بیان کې چې چهارشنبه د هوت دیارلسمه خبر کړی دا کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې پاکستانی ځواکونو د ختیځ کونړ په سرکانو، دانګام او شلتن ولسوالۍ او د توپونو لسلو ډېرې ډزې کړې چې لامل یو ماشوم ټپي او ګڼو ولسي خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. د ډیورن کرخیا خوا بیا د خیبر پښتونخوا د کورمې ایجنسۍ پولیسو هم د کب په 12مه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا په توغول شوي او توغندیو کې یو کس وژل شوی دی. اخوا د طالبانو دفاع وزارت ادا کړی چې سه شنبه د شپې د کندهار په ولایت کې د ډیورن کرښې بلې غاړې ته د پاکستاني ځواکونو غاڼې پوستې ویجاړې کړې او مقابل لوري ته یې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې په یو بیان کې چې چهارشنبه د هود دیارلسمه خپور کړی، د دې ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د پاکستان د یو بی پیلوټ الوتکې د غورځولو ادعا کړې. پاکستانی اړخ لا تر اوسه دغه ادعا او تازه نښتو په اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواک ډول د طالبانو دا ادعاوې نشي تاییدولې. په همدې حال کې د دغه نښتو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو ولایتونو کې د ناامنۍ زیاتېدو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی او زرګونه کورنۍ اوسمهال له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ډبلیو پی مشر جان ایل ایف سه شنبه د هود 12مه په جنیوا کې په یو خبري کونډه کې وویل چې د ننګرهار، نورستان، کونړ، لغمان، پکتیکا، خوست، کندهار او هلمند ولایتونو کې تر ډېرې ولسوالۍ د پاکستان د هوایي او ځمکنیو بریدونو له امله اغېزمن نیشوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لوري په خبره شوې اعلامیه کې د جان الف له قوله راغلی د روان وضعیت لامل په یادو سیمو کې د بیړنیو خوړو ویش، ټولنیز ملاتړ په خونځیو کې د خوړو ویش او د معیشت یو شمیر فعالیتونه ځنډول شوي چې شاوخوا 1,000 کسان اغیزمن کړي. نوموړي ویلي په تازه جګړو کې ځپل شوي ولسوالۍ لا دمخه له شدید لوږې سره مخ وي او اوس د دغه سیمو اوسیدونکي د لوږې په بیړني پړاو کې دي او دا چې په یادو سیمو کې د ماشومانو خوارځواکي د ناورین کچې ته رسېدلې. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه نښتو او د فبروري له 28 رئیس د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي له امله نږدې 40,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د دغه نښتو او تاوتریخوالي له امله یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ هم ادعا کوي چې پاکستاني لوري مستقیم د دوی کلي او کورونه په نښه کول ځکه اړ شول خپل اصلي مینې پرېږدي. د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ یو اوسیدونکي دریا خان چې خپل کورنۍ سره جلال آباد ته څیرمه سره چې علي خان سیمې ته راکړه شوې ازادي راډیو ته وویل
دیغه خوانه چې اوانونه راتل توپونه راتل هغه ټول په کلی په منطقه باندې په دې کې لګیدل خلکو مالونه تلفات سو کورونه تلفات سو موږ مجبور سره چې په نیمه شپه راووتلو دا خلک راغله څوک په یو کلی بل کلی
د کونړ ولایت د سرکانو لسیمی بې ځای شوی تاوله ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه
ډیر ووتلو چې دلته د پاکستان توپونه جنگ شروع وسو توپونه شروع وسوله چې د کورو شاوخوا توپونه لګیدل او مالونه مالونه هم سره وویستل
د ختیځ ولایتونو ترڅنګ ډیورن کرخې ته نږدې د نورو بیلابیلو ولایتونو د ګڼو ولسوالیو زیات شمېر اوسېدونکي هم د روانو نښتو له امله بې ځای شوي او اوسمهال له امکاناتو پرته په نورو سیمو کې ژوند کوي د خوست د علي شیر تریزیو اوسېدونکي محمد الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حکومت چې ډېر ظالم دی کنه مسول حکومت سره کوي دوی وملي ټول ووم سره کوي کنه دا بالکل اسلام نه خبر نه دی مسلمان بالکل دین اسرائیل خو یې خسته دی
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د پیل شوي دغه نښتو د پای ته رسیدو تروسه دوی کومه پریکړه نه ده کړې خو تازه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد چمتو دی چې دغه شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربان د بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي د ترکیه او پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي اردوغان سه شنبه د حدود لسمه د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې انقری مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربان په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاویو ترمنځ د خبرو اترو کوربه توب کړې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د دوهمې نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه یې وژلي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دې حمله کې دیارلس ولسي وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي
بلخوا له څو ورځو راهیسې په پېښور خیبر او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې په سلګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي دي په پېښور کې د افغان مهاجرو د قومونو ځینې مشرانو ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو له امله د دوی د ګرفتاریو لړۍ هم ګړندۍ شوې ده نور تفصیل په دغه رپورټ کې
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي یو خو د غیر قانوني مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډېر په تیزی سره روان دي کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تانه کې یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پوری افغان مهاجرین ونیسي او تانو ته راوړی نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلې دي
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډېر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړی دا روزګارم دا دکانونه هم دي د خلکو کارخانه دي د خلکو پلازې دي دلته جایدادونه دي دا منګه لګیا یو د ورځې زمونږه سوداګانې نه کېږي منګه هغه زړې پیسې راوباس او دلته د ورځې مهاجرین پولیسوالا نیسي هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت یې بیرته پرېږدي حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري حوصله باید ولري مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی عدالت ته خزه او ماشومان بچي دلته پاتې سي دکانونه کلاو پاتې شي
په داسې حال کې چې لته رو سوره زورای سي د تورخم په شمول په یو شمیر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوی دا خود دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبر رونه خپاره شوی وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیس ویاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2023 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د یوناما د ماموریت غځول کېدای شي. د دې بنسټ د تګلارې په بدلون او دغه شان د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو په بدلیدونکي لیدلوري پورې تړلی وي. امنیت شورا په یو راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان په اړه د واشنگتن لیدلوری د بدلون په حال کې دی، او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت مؤثریت ستونزمن کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د روان مارچ میاشتې په 18 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت موده پای ته رسیږي، او امنیت شورا د یو بل کال لپاره د دې استازولۍ د کاري مودې د غځولو په اړه غور کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې چې سه شنبه د هود یعقب په 12 یې په خپله ویبپاڼه خپور کړې ویلي، د یوناما د تګلارې بدلون او د افغانستان په اړه د امریکا بدلیدونکی لیدلوری کولی شي د دې ماموریت د غځولو په څرنګوالي او آن د یوناما په دندو اغېز ولري. په راپور کې راغلي یوه لاره دا ده چې امنیت شورا د یوناما ماموریت له اوسنیو لومړیتوبونو او بدلون د یو بل کال لپاره وغځوي. بل لاره دا ده چې د شورا غړي د افغانستان د بشري حقوقو د بدلیدونکي وضعیت او بشري بحران په پام کې نیولو سره د طالبانو له لوري په یوناما د لګول شویو محدودیتونو په اړه خپل اندېښنه هم منعکس کړي. امنیت شورا ویلي د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په اړه د متحده ایالاتو د حکومت اوسنی دریځ هم کېدای شي د ماموریت د غځولو په اړه د بحثونو په بهیر اغیز ولري. په راپور کې راغلي د افغانستان په اړه د واشنگتن نظر د بدلون په حال کې دی، او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت اغیزمن پلي کول ستونزمن کړي دي. له همدې امله د راپور پر بنسټ ښایي د امنیت شورا اړتیا وویني چې په افغانستان کې د شته واقعیتونو سره سم د یوناما په ماموریت او دندو له سره کتنه وکړي، او د سولې او امنیت په ګډون په اصلي لومړیتوبونو ډېر تمرکز وکړي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د فعالیت غځول په هر صورت مهم دي، خو اړینه ده چې په ځینو برخو کې لا زیاته پاملرنه وشي. لړلې میرویس اشفته ازادي راډیو ته وویل که د اوسنیو لومړیتوبونو او دندو پرته د یوناما ماموریت وغځول شي، دا کار کولی شي د بشري حقونو د څار په وضعیت اغیز وکړي. نوموړي وویل
که په افغانستان کې د یوناما ماموریت وغځول شي، ډېر احتمال شته چې درې بدلونونه پکې راشي. لومړی، د بشري حقونو د څار پر ځای پر بشري مرستو او عملي خدماتو تمرکز زیات شي. دویم، د طالبانو له محدودیتونو سره به د ماموریت د کار څرنګوالی له سره تنظیم شي. او دریم، به د سولې او امنیت لپاره روښانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي. دا بدلونونه کولی شي له یوې خوا د بشري مرستو بهیر منظم او هدفمند کړي، خو له بلې خوا متاسفانه د بشري حقونو څار کمزور شي، نو پر سیاسي او مدني ازادۍ منفي اغیز هم لرلای شي.
په خوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنون کې عزیز آریانفر هم وايي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د کار غځول اړین دي، څو د بشري حقوقو د سرغړونو او د دې هیواد د عمومي وضعیت څارنه وکړي.
زه فکر کوم چې لوی خو باید په هر صورت افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ ماموریت وغځول شي، څو مهمه دندې ترسره کړي. په بشري حقوقو او په دې برخه کې په سرغړونو څارنه ده. په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقونه، د جنسي تیریو د قضیو او نورو اړخونو څارنه باید وشي. له بل خوا ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانستان اوسنی روښانه انځور ولري. له همدې امله د یونما ماموریت غځول ډیر اړین دی.
د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند ذبیح الله مجاهد تیر کال په افغانستان کې د یونما د ماموریت له یو کلن تمدید وروسته ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دغه استازولي نړۍ ته د طالبانو په اړه په منفي ذهنیت ورکولو تورنه کړې وه. داسې مهال چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل رغنده او مثبت رول ټینګار کړی، تمه ده چې امنیت شورا راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي او په دې ناسته کې به د یونما مشر د افغانستان د سیاسي امنیتي او بشري وضعیت په اړه خپل تازه راپور هم وړاندې کړي. امنیت شورا ویلي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو له لوري د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو نه عملي کول د شورا د یو شمېر غړو له مهمو اندېښنو څخه دي. راپور زیاتوي د دغو محدودیتونو د دوام او پراخېدو په اړه ښایي د شورا غړي په بل اقدام هم غور وکړي څو په دغو ژمنو ټینګار وشي او له طالبانو وغوښتل شي چې له ملګرو ملتونو سره تعامل په ګډون په عامه ژوند کې د ښځو د کار ژوند او زده کړو بشپړ ګډون ته زمینه برابر کړي. له دې سره د امنیت شورا یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ لامل شي، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او د افغانستان په خاوره کې د هر ډول ترهګریزې ډلې موجودیت رد کړي. یونما د 2001 کال د بون کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ 28 په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. له 2021 کال وروسته په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال په دې هیواد کې له څو محدودو او فعالو نړیوالو بنسټونو شمیرل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې د دې ماموریت فعالیت له جدي ننګونو سره هم مخ شوی. په 2023 کال کې د طالبانو پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په کار بندیز ولګو د نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه راوپارول. د دې اقدام په تعقیب امنیت شورا د 2023 کال کې د اپریل په 18 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په بشپړ او برابر ګډون ټینګار کړي او له طالبانو یې غوښتي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
له خبرونو ور اخوا
کابل خاریان وایي پلازمینه کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو پر ځای د بلاکونو جوړول زیات شوي دي. یو شمېر دوی وایي داخلي او سهولتونه لري، خو یو شمېر نور بیا وایي چې په دې سره به نفوس زیات او خدمتونه لا محدود شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمېر کابل خاریان وایي د پخوانیو یو پولیسو کورونو پر ځای اوس په پلازمینه کابل کې د بلاکونو او اپارتمانونو جوړول زیات شوي دي، چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم دا خبره تاییدوي. کابل خاریان د دې ودانیو په اړه شلي نظرونه لري. ځینې وایي د ښار بڼه یې ښکلې کړې او ښه سهولتونه او امکانات لري، خو ځینې نور بیا وایي په دې سره به نفوس زیات او بېلابېلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې خلک له ستونزو سره مخ شي. د کابل د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي فرزانه چې په حویلیو کې د اوسیدو تجربه لري، خو تازه یو کال کېږي یو اپارتمان ته کډه شوي، ازادي راډیو ته یې وویل:
بلاک ژوند ډېر آرامه ژوند وي. مخکې چې موږ کور په ویلۍ کې وو، نو کله به چې ته تلو موږ به یو نفر راتلون او کور کې پاتې کېدو د امنیت دپاره، او دلته چې اوس بلاک ته راغلی وو ډېر آرامه دی. هر وخت کولی شي چې ټول ووزو، دروازه قلف کړو، پرې چې دلته چوکیدار وي، آرام وي، د امنیت د لحاظ هم زړه جمع وي. او بل د هر ژمي کې به موږ په اویلۍ کور کې زغال اخیسته، لرګي اخیسته، د بخارۍ دغه جنجال به، او دې کور ته چې اوس راغلي وي یعنې د بلاک کور ته، د مرکز ګرمۍ سیستم دی، ډېر راحته ژوندي وي.
د کابل د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي احمد سیار هم په دې بلاکونو او اپارتمانونو کې د سهولتونو خبره کوي.
زندگی به شکل منسجم است.
دلته ژوند راټول پر مختلل او لوکس دی. د تشناب له نظر یا د پخلنځي له نظر یا ځینې نور سهولتونه چې د بلاکونه لري، لکه چوکیدار لري، د موټر پارکینګ لري.
احمد سیر زیاتوي چې په دې سره د خلکو د بیکورۍ ستونزه هم هواریږي. مخکې له ګاونډیو هیوادونو یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. خو د کابل د خیرخانې مینې اوسیدونکی محمد نسیم بیا وایي دا کار که سهولتونه رامنځته کوي ستونزې هم زیږوي.
دا کار کوي خلک ته اسانتیا رامنځته کوي. له بل خوا د کابل ښاریان چې همدا اوس هم د برېښنا اوبو له کمښت سره مخ دي، له ګڼو ستونزو سره مخ کوي.
د کورونو په ډېرېدو سره زیات خلک کابل ته راځي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو این ابیتات د روان مریض کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي. یو این هبیتات دغه شان ویلي و چې ډېری راستنېدونکي افغانان په ښارونو کې استوګنه غوره کوي او دې کار د ښارونو په عامه خدمتونو فشارونه لا زیات کړي دي. د ودانیزو چارو یو شمېر انجینران وایي په افغانستان کې د ښارونو پراختیا لکه څنګه چې لازمه ده هغه شان نه ترسره کیږي چې په خبره یې وروسته بیا ستونزې رامنځته کوي. له دې ډلې د جلال آباد پخوانی ښاروال انجینیر اباسین بهیر ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د ښارونو د پراختیا لپاره په دې تیرو دوو لسیزو کې عمره کار چې لازم دی نه دی شوی. د دې په ځای چې ښارونه په افقي شکل باندې پراختیا وکړي، په عمودي شکل باندې انکشاف کوي، او په دې کې هغه خدمات چې په نظر کې نیول شوي هغه ساحو ته هغه کمیږي، او په دې ډول باندې په سیمه کې یو بحران پیدا کیږي. همدا اوس موږ په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو سطح چې دغه پخکته باندې روانه ده، همدا حالت دوام وکړي نو کېدای شي یوه فاجعه رامنځته کړي.
نوموړی ټینګار کوي چې استوګنیزې سیمې اټکلیز نفوس ته په پام ویشل کیږي چې خدمتونه هم لکه کانالیزیشن، اوبه رسول، برېښنا او سرکونه همغه نفوس ته په پام محاسبه او ډیزاین کیږي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ هم تاییدوي چې په کابل کې قانوني ودانیزې چارې زیاتې شوي. د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي سې شنبه د حدود 12مه ازادي راډیو ته وویل: کابل ښار مخ په ودې ښار دی، او بې له شکه کوم پلان چې ورته جوړ شوی د نویو ودانیزو چارو ټول موضوعات ورته په پام کې نیول شوي دي.
د جاهایی کې سړکونه کلان است، امکانات بیشتر است، تعداد طبقات
چیرې چې سړکونه لوی دي، امکانات ډیر دي، ودانۍ هم لوړ پوړي زدي. چیرې چې سړکونه واړه او غیر پلاني سیمې دي، هلته ودانۍ هم کم پوړي زدي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې کابل ښار کې په خپل سر ودانیزي چارې ترسره کړي.
د یادونه ده چې مخکې یو شمېر کابل ښاریانو په وار وار د ښار په سړکونو د ترافیکي ستونزو خبره کړې، او د اوبو، برېښنا او ښاري ترانسپورت د کمښت په برخه کې هم شکایتونه مطرح کړي دي، او لامل یې د نفوسو ډېرېدل یاد کړي دي. د مرسي کورس په نوم نړیوال سازمان د روان مریض کال په جوزا میاشت کې خبرداری ورکړی و چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. دې نړیوالې موسسې دا هم ویلي و چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د کابل اوسنی نفوس 2 میلیونه کسان بللي وو. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له شپږ تر 8 لکه کسانو د استوګنې لپاره طرحه شوی دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لاس دغه نرخونه یو څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دوکاندار، هر سړی خپل سر ته لاد دی، که چې شی په زر ورته راغلی، که په لاک خرڅوي، که په دوه خرڅوي، نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي، خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته ختلی دي، خو ښاروالۍ ولا هېڅ پام
نکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم، بیا وروسته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پیلم چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه، د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو، هغه موږ د ځینې وخت د واټساپ له لارې، د چینلو له لارې ترلاسه کوو. خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډېر موږ ته معلومات راځي، او د راډیو د لارې موږ ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو، او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو. او پر موږ پر ژوند باندې ډېرې اغېزې اچولې دي، چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه، یا که پاکستان څخه چیرې یو شی راوړي، نو دوی که څنګه پاکستان څخه یو شی راوړي، خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شیان چې هغه د نورو هیوادو څخه راوړي، هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي، او بیا بېسارې بلوډې سوي دي، چې که غوړي دي، که داسې نور شیان دي، بېسارې بلوډې سوي به. او د طالبانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه به یې کنټرول کړي، او پیلن اوس خو لارې بندې دي د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي. موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژره دې بازار کې څېړنه وکړي او دغه بیې دې راښکته کړي سره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.